په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوي. نن د زړه پر مسایلو بحث کیږي. السلام علیکم. د اکشن بی ورځ ده د تلیا میزان دریمه د سپتمبر میاشتې 15 د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یو اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر 300 وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول سوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هغو روسي سرتیرو ته د ضمانت وړاندیز وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د ضمانت وړاندیز هغو روسي سرتیرو ته وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي هیڅوک به په روسیه کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. زیلینسکی روسی سرتیرو ته په خطاب ویلي چې له روسیې سره د تبادلې لارې چارې به هم ډاډمنې کړی سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 40 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد. ډاکټر فضل احمد زئی، ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې څه کېدلی شي او په بدن کې د زړه اساسي رول څه کېدلی شي. مهرباني.
ډېره ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب غاګ مورازی پښتنه همدا و چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي؟
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو، د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. دغه دوران صغیره په خپل په داخل د قلب او د ششتر
فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرېښوله. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم فعال دی، کولای شئ چې خبرونه ته په واتس اپ کې زنګ راوهئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ، ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. بل نړیواله شمیره ده 00420211201. هیله ده چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. تاسو د زړه په اساسي دندو غږېدلې یا ویل مو چې دا د بدن د حیاتي ارګانونو له ډلې نه دی؟
ډېر ډېر مننه. بس په بخښنه سره دا چې بس قطع سو شبکه کې څه مشکلات وو. نو بدن د زړه د بدن د حیاتي ارګانونو له جملې څخه ده، د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دوه رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو وینکر وینا کاو د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه د ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پم کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجودي او هم پکې اکسیجن موجوده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګ غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نسی کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه د چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاس اور کوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس شکم د هغه د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات راځي، چې کومه مشکلات د هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د زړه ټول حجرات او انساجو ته د پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساجو ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ورسیږي، نو دلته د زړه د حجرات او د انساجو د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه
کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه په رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالاتو د واجنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي په اول سات کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والو نام راځي د زړه ادمي کفایت د خو د زړه ادمي کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د ادمي کفایت اگر هم څه کېدلو چانس یو فیصد ده. د شپېته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر شل فیصد پورې اشخاص د زړه په ادمي کفایت باندې اخته کیږي او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کېدلی شي خو معمولا دا هم دغه په نرانو کې د پنځه پنځوس کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي او په ښځو کې معمولا د پنځه شپېته کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبته فامیلي تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي یا چاک وي یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نورو امراضو باندې اخته کیږي او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
وکور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس باوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکو اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. غږ مو ډیر کمزورې دی، کله زره په زوره خبرې وکي ځای مو تغییر کوي، ممکن غږ مو واوریدل شي، اوس مو غږ نه صحیح کیږي. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه سمه نه ده، تخنیکی همکار هم اړیکه پرې کړه، هڅه کوي چې بل اوریدونکو راوخلو. اوریدونکو کولای شي موبایل او واتس اپ کې اړیکه
ولري. السلام علیکم. قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام. قاری سه پختون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ساسو مل ډاکټر صاحب. سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب څخه پښتنه دا د ما د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل او بل پښتنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان امري.
و ډیره مننه. سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنه اوریدلې وي، موږ هم پوښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کوم ودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بله
کوم نیولا زبلای دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب. سلامونه تا ته ډاکټر صاحب محترم. ته ډاکټر صاحب محترم، که چیرته یو کس مثلا ویني ویني درد ویني رنج ویني مشکلات ویني ستونزې ویني زیلم ستم ویني، آیا کېدای شي د هغه پر زړه یعنی ډیر زیات شي خفګان سره مخامخ کیږي، هغه کېدای شي چې پاورن یې زړه ودرېږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي، داسې امکان لري کیا؟ او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې حالت دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله سي خفقان پروردی پاوران غوردی یعنی بیران نکمه کیجی نه پیژن زړه درې ریزینی ډاکټران وای زړه درې ریزینی وای دا مرګای پیرای ده. آیا مرګای پیرای او دغه زړه درې دل زړه مشکلات ځینی د نشي نشانی سره ورته دي امکان لري دا کوم کسي غوردی او زړه درې ریزی زړه مشکل ده ک مرګای پیرای هم یو ځان ته ناروغي ده.
ډیر مننه زبلای صاحب. مرګای نه مهدف فاطمه دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده. فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکي. ډیر مننه. سلامت اوسئ کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خاکسار صاحب ستړي مشي. تاسو څه پوښتنه لرئ؟ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو.
داستر په محترم نه دا پښتنه د افغانستان کې ډېر ښه دی په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخستکیږي او بیا فشار ستی چې دامه ته ډېره توجه نه کوي. آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا هغه څه پېښوی چې کنه څه پېښولی چې ځان ته توجه ونه کړي او خوراک او چکاک دا سم ونه کړي په آینده کې څه د زړه خطرات شي پېښوی چې کنه دا ټیټ فشار او کمخونی
ډیره مننه خو اکثر سب سلامات اوسې کور مو ودان پښتنه مو ولیکل شو مننه چې اړیکه مو نیوله بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام غاګ مو د رادیو کې ټیټ کې خبري وکړي مهرباني فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه هم رخصه وي مازمو غاګ نه اوري په هر حال مننه چې اړیکه منولې ک غاګ مو راضي خبري وکي ښه د دې ورته مې مهرباني وکي غاګ مو وصل شو ښه دا اړیکه نه روخي اړیدونکو کله چې اړیکه نه سي رادیو سره نو لطفا پام کوئ چې کله مو غاګ وصلېږي خبري کوي ځکه چې نور اړیدونکو وخت ځای نشي بل اړیدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ غاګ مرازی تاسو ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
وعليكم خاتم سي
مهرباني وکړئ اوس مخه غواصل دی خبري وکړئ خدا اوریدونکو هم نغواړي خبري وکړي زنګوي اما کله چې غونه وسليږي نغواړي خبري وکړي اوریدونکو که اړیکنی سينو پښتنه مدر سره تیار مخکنه آماده کوي در سره لیکي یا په ذهن کې او بیا کله چې در باندې موږ غاکو خبري پیلوي ځکه چې د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نشي او تاسو هم خپل خبري کړی وي په حال مننه برته به ډاکټر صاحب تراشو خو یو اوریدونکو بر واخلو چې دا اوریدونکو منتظر پاتې نشي مهرباني وکړي
الو سلام علیکم
وعليكم السلام مهرباني
خوین نو سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ما ډاکټر صاحب دغه پښتنه ده د شیطان سره خطابت یا جنوب کیږي د سال اخوات کې دغه پښتنه ډاکټر صاحب چې کوم سره کوم ډاکټر صاحب سره ولر شي ما غواړم تاسو ته لاس کړم چې نه دغه پښتنه ډاکټر صاحب
مننه کور ودان پښتنه مول موضوع نه هم به هر و په هر حال ډاکټر صاحب ځان سره لیکري ځکه د زړه د ناروغي سره سره تړاو نه لري ممکن نور ستونزې وي نور لاملونه په هر حال ډیر مننه کور ودان چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب راځي خدای اوریدونکو په دې پښتنه باندې بلک زره تام شو بیا به بحث ته ادامه ورکو لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او میدې د تکلیف اړیکه غوښتل او پښتي چې دا ساري که سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه دي ارقام او ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغي لکبل امري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته سوایي
کندره د مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغه امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي اراز ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټمنټ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص د زړه په مشکل خصوصا د زړه په رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې چکل یو څوک مصاب یاخته شي نو په دغه سینه کې چکل درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرګ د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي همدارنګه د زړه امراض باید ټول رواني امراض سره تفکیک شي همدارنګه د زړه امراض باید د قبرغو د پښتو او د سینې د نور امراض سره باید کاغه نمونې وي کاغه پلورایټس وي چې هغه د پلورا التهاب ده باج وایرسي اپاتې چې غته هارت پزوستر وای دغه ټول سره تفکیک شي تبدیبي په خاطر باندې چې دغه ټول کلینیک یا مشکلات چې د زړه امراض ورکوي په میډه کې هم په باج حالاتو کې عینن کلینیک موجود وي مثلا د مریض په سینه کې درد موجود وي
مریض دلبدی او استفراغات ورته پیدا کیږي کچیر ته دی میدی دی مشکل هغه اساسی اله چې تر 15% پورې شپادوري تشکیلوي باج حالاتو کې نفس کوتای هم ورته ورکیږي د شخص ستړیا پیدا کیږي او د میدی زپ مشکلاتو کې هم عینن شایوي د زپ مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کچیرته د زړه رګونه که په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپې اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 دقونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې عین زمان یا دا چې اغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوی وي بیا هم د شدت د درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو جنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي اغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنه کی او بل دریم د دې درد هغه ډیوریشن خو مویل داده خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډي ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر اډوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو ته کاملا معلومه وي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچې ته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او کچې ته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د پخوانه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه امراضو تشکیلوي مریض به د پخوانه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساج ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نورې دواګانې دي دا د ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باندې سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمخ کل دی چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دي دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښته یو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښته تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف ټریټمنټ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دغه شخص کولای شي خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالات کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي، کسالات، د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدري کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټي نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کاته وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ور د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي، هغه هم باید وګوري کچیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي، او کچیرته علت د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشا ولري یا په سږو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي، هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکي حالت نه ده. د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته د سوء تفاهم رامنځته شي یا بې پروايي رامنځته شي که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر د څه فکر وکړو چې دا مشکل یا د معده ده یا د سږو ده یا رواني منشا لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په هغه صورت کې به هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیول شي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډېر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ زمن کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازي چې وغه سره نفسنګي هم ورته پیدا کیږي دا وای قلبي تکلیف دی او کومه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو څه وای زابل صاحب؟
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېر زیات دي دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثر کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتون تر نه هټیاو پورې دی. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي نو هلته د اکسیجن ریکویرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شي نهسته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلي چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي. د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاد په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای دا یو 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 رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بیهوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چویل هغه څه ده او دغه اپیلپسي دغه شای د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کوربدان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیا نه وای د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونکیږي وینل لاسه ورکوي دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولې چې قلب لپاره
بالکل جوړول شي. د زړه د امراض یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ځای کیږي او بدن ته خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو کچیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي،
په کوم وخت کې د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتیږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د دې مور بدن ته، د 2 ملي ګرام نه نیول تر 15 ملي ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ تاسو دغه د بدن ریکوایرمنت په دې وخت کې پوره کړي. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه له وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دیغوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي، دوی کمخونی ته ځي. کله چې کمخونی ته لاړ، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي. نو خلاصه دا ده، کم خونی په خپل د زړه د امراضو یو عمده علت جوړیږي. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې غوی حمل ولري یا ولادت کې زیاته وینه ضایع کی یا ماشوم ته شیدې ورکوي، غوی مجبور دي هغه دوا چې د وسپنې په شکل یا د کم خونی دوا چې په ساده ډول سره وایم، د کم خونی دوا ته باید په دوامدار ډول استفاده وکړي، او کېونه کې دوی هم د زړه په امراضو باندې مصاب یخته کېدل شي.
او مننه. بل اوریدونکو، پښتنه درلو د ځای مشخص نک او ډیر جزئیات هم ورنه کړ چې دا ستونزه څومره ورته پیدا کیږي. د احتلام په اړه باندې وای، په خوب کې احتلام یا جنوب کېدل، دا هم څه ډول ناروغي ده یا ناروغي ورته بل ویلی شو؟ او که مثلا زیاته وي په یو شخص کې، څه وکړي د درملنې لارې چارې؟
د دې صدام یو رواني ناروغي ده، دا باید عقلي عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو تر څو چې هغه مشکلات په اساسي ډول سره حل شي، د دې هغه تشخیص هغه چې ده اکثرا د عصبي دواګانې چې هغه په دوامدار ډول سره وخوري، نو هغه د شیدوی د احتلام یا د شیطان غلطول ان شاء الله دا به کمیږي او لمیز شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو ته ورزو، اوریدونکو منتظر دي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سم محترم سره مشه، دغه وخت په خیر.
و ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه، څه وایي تاسو د خبرونې د موضوع پاره؟
ډیر مننه لوی سم محترم، په ورکتن کې تاسو درن ملمت سلامونه وړاندې کوم. فلم دا چې جوړره خوشاله خوشاله بي، زما د ډاکټر سم محترم ملمت سره دغه پښتنه ده چې د موضوع سبا تلج اخواتي او دغه کرنه کریم داسې په شی ډیر درک زده کړي. ډاکټر دې باید مرسته جواب راشي، دا شی می دومره درک چې دغه ډیر وخت ځین پزاب سم کړه، داسې وخت راشي چې په دماغ باندې میډیر خولې راشي، نو ډیر درک خلک راته وایي دا د اصحاب سدي یا باز وایي دا زړه تم دي سدي. نو ډاکټر صاحب محترم سم دا غوښتنه ده چې دغه پښتنه راته جواب کړي.
ښه، تاسو منتظر پاتې شئ ډاکټر صاحب. تاسو د ورور نه کوم پښتنه لری د پخو درد پاړه؟
یا اوسو پښتنه لرم. اول خدا دا زما سلامونه او نیکی هیله قبول وکړي.
مهرباني قبول وکړي.
bale
بس دا څنګه نه چې کیسه یو ډیر سخت درکې زنګره چې کیسه لاندې بیا تر ګوتو پرې دا ځای نو ډیر سخت شدید درکې او تل خو بدنه سوځي د پخو تل خو بدنه سوځي. ام داز د ډاکټر صاحب شي تلم هم ډیر زیات درکې.
آفرین. زیاته تند خو بنه کې خلو خو دنه وچیږي، ته شې امتیاز خو به ډیر نه زی.
یا ډاکټر صاحب دا نه لرم، یا ډاکټر صاحب محترم دا هیڅ نه لرم، بس ما هیڅ خاص شو په دې ډیر دردونه ستا.
ته وجود خو به مړه ته بنوي، نور د بدن نور اډو کې خو به درد نه کوي.
بلې ډاکټر صاحب، دا خبره دې پر زیاده داسې کړه نه کړه، صورت تم ډیر په سمړی او تر کې، بس صورت مم ډیر سر درکړی کې مم د بدن اډو کې ټوله دردونه لري.
بیخی سه بس برنامه ته وښه
سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب چې دا ناروغ مو پوښتې ځکه کله نه کله تاسو باغه پوښتنه ډیره خې مطرح کوي چې ورسته تشریح به اسانه کیږي نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو اوریدونکو که تاسو هم کومه پوښتنه لري یا ورته نور ستونزې لري کولای شئ چې موږ ته اړیکونی سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کی پاره ډاکټر صاحب راځي د اوریدونکو په پوښتنه باندې تبصره وکي بیا به ورسته نور اوریدونکو ته نوبت ورکو
لودین صاحب دغه طبابت داسې علم ده چې هر مشکل څوک ولري هر شکایت ولري چې کله ډاکټر ته راځي نو مریض باید ډاکټر د خوانه دغه یو سیستم ته یو چوکاټ ته واچول شي دا چوکاټ سیستم نو وروسته باید دغه د مربوطه ټول شکایت او معاینات باید مریض ته توصیه شي د معایناتو نتیجه باید د مریض د شکایت سره مچ شي نو د دې په نتیجه کې تشخیص وځي کیږي تشخیص رامنځته کیږي دا چې دغه ورور چې زما په کې د چټکو یا زنګنو څخه کټه درد کوي او مړه یو کلوی ځان مې هم دروندوی نو پدې کې زما وته توصیه دا ده چې باید یو ځل خپل دی ویتامین ډی لیول وګوري او کلسیم وګوري اکثرا چې د بدن کې د کلسیم یا د ویتامین ډی لیول کم وي دا غوښ مشکلات را مزه کیږي خو که چیرته علت شکر وي بیا د پڅان کې مریض ستندم پیدا کیږي د مریض خلومو چیږي مریض تشو امتیاز تم زیاتی هغه مشکلات نه درلودل اکثرا دا د پخو دردونه د ځان دردونه د ټول ځان دروندوالی او وجود کې دا غوښ یو احساس کول چې زمړه ته بدره مناراستی خستګي کسالت دا اکثرا د ویتامین ډی دی لیول د کموالی دی وجنه وي دا چې موږ تاسو هواد 300 ورځې لمر لري خو موږ تاسو د لمر هغه اساسي منبع چې د ویتامین ډی اساسي منبع لمر دا موږ تاسو د لمر څخه په هغه اساسي او اکاډمیک او مسلکي شکل سره نشو کولای چې استفاده وکړو نو زموږ ورته توصیه ده چې ویتامین ډی لیول باید وګوري چې وی کتل بواز ویتامین ډی هم باید واخلي او ځان ته باید دریو میاشتو نه لیول تر شپږ میاشتو پورې کلی باید ځان څخه وباسي مستقیم من باید خپل بدن جول یا پوستکی د لمر د شعاع سره د شلو د قود لپاره یا د نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید لمر ته سمري تر څو چې د کچیرته علت د ویتامین ډی کمبود وي نو د رپکیږي لمنځي د شکل لمنځي لړ د ټول مشکلات لمنځي بل دا چې کلسیم دی ویتامین ډی په موجودیت کې پاډو کو باندې نسبیږي کچیر د وجود کې کلسیم په کافی اندازه سره موجود وي ویتامین ډی کمبوت رامیسته سي نو په هغه صورت کې بیا کلسیم هیڅ معنا نه لري نو په دې اساس باندې باید خپل ویتامین ډی تکمیل کړي اول باید وګوري او چې وی کتل باید هم د دوا په شکل سره ویتامین ډی وجود لري په تبابت کې او هم اساسي سورس او منبع لمر ده لمر باید واخلي او لمر باید په لوت شکل باندې واخلي د دې د جامو سره باید یا د شیشې سره د لمر وړانګې باید تماس پیدا نه کړي مستقیما د لمر شوا باید د جول سره تماس پیدا کی د شلو د خود لپاره یا د نیم ساعت لپاره د ورځې دوه وره نو ان شاء الله کچیرته په دې شکل باندې تدریونه تشپاګو میاسو پورې خپل هغه ځان تل مر ورکې دغه مشکل څخه به ان شاء الله خلاص
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور مو ودان راځي چې بل اوریدونکو هم را وخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ غږ مو
السلام علیکم
علیکم السلام
سلامونه تاسو استاد ډاکټر امکار ډاکټر پراته
مهرباني وکئ کوم ځای نه مواړی کني ولې او څه پوښتنه لرئ
زابل نه مواړی کني ولې د لوډین صاحب زدهغه د شکرې سپک تکلیف لرم او بل می دغه ترمخ سی بل او رودین کې پوښتنه وکړه چې می سو سواجی او ادمونه می درد کوي زه خپل دغه تکلیف لرم نه پروسه می تاوزی او دا کوښنی ادمونه می دردونه کوي د شپې دغه او خلمې موچیر
ښه مننه کور ودان فکر کوم پښتنه واځي د ډاکټر صاحب ورسره درته جواب درکې سلامات او صحیح کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري د دې اړیدونکو اړیکه پرېښ ولا په هر حال خپل نخې نخانی د ناروغي ویلې دغه د خلو وچیدا او د شکر موجودیت د هم پوګد محل کې فکر کوم د قلبي ناروغي بایس کیږي ډاکټر صاحب
او بالکل دا چې لودین صاحب شکر خو په تبابت کې دی ته هاف اف د میډیسن وای نیم تبابت شکر د بدن د ټول سیستمونو سره مستقیما تړلې ده او کچیرته یو څوک شکر ولري او خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي نو د زړه د حملې یو
اساسی علت چې د همدغه شکر تشکیلوي، د وینې غوړ شکر رامنځته کوي، مغزي سکته شکر رامنځته کوي، د ګردو ادم کفایه شکر رامنځته کوي، د بدن ټولې کیبل عصبي کیبلې په دې باندې کچیرته څوک شکر په نورمال اندازه کې ونه ساتي په دې باندې ظاهري تاثیرات رامنځته کوي، نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. یا مثلا نیوروپاتي دا معنی چې پښې به هم سوځي، او بعضې مریضان دي هغوی داسې احساس به کوي لکه چې بدن ته ستنې ورچوخیږي. نو دغه ټول هغه څه شی دي چې د شکرې د ناروغۍ د وجې نه رامنځته کیږي. نو په همدې اساس باندې زما زه لودین صاحب غواړم چې د شکر باره کې لږ څه معلومات ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو راډیو اوري، او خوشبختانه په افغانستان کې ازادي راډیو ډېر زیات اورېدونکي لري، او زموږ ستاسو ډېر هیوادوال شکر په ناروغي باندې او د زړه په ناروغیو باندې مصابه وخته دي. نو امید مده چې لږ وخت ماته راکړي چې په دې باندې
مهرباني وکړي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړي تاسو وخت لرئ. مهرباني
کله چې یو څوک شکر ولري، په شکر باندې اخته شي، شکر باندې مصاب شي، که چیرته د خپل شکر په نورمال اندازه کې وساتي، نو شکر ناروغي ته بیا ناروغي نه ویل کیږي. نو د شکر مریضان باید په دې باندې پوه شي چې د شکر نورمال اندازه څو ده، او په کوم شکل باندې موږ کولای شو چې دغه شکر خپل نورمال اندازې ته راولو. کله چې یو څوک شکر ولري، په نهاره باندې خپل شکر ګوري، نو خپل شکر باید نوي او د 130 مابین کې وساتي. که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر معاینه کوي، خپل شکر باید 130 د 200 مابین کې وساتي. یو بل معاینه چې د شکر مریضانو لپاره لازمی او ضروری ده چې په هر دریو میاشتو کې باید یو ځل حتمان باید وکړي، چې هغه ته اچ بی ای ون سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین وای، هغه باید شپږنیم او دیونیم فیصد په مابین کې وساتي. که چیرې د شکر مریض د خپل شکر په دې شکل وساتي، نو شکر ته بیا مرز نه ویل کیږي. په څه معنی؟ شکر چې دا یو سلسله اختلالات او جلجالونه زیږوي، یو سلسله مشکلات ورکوي چې د هغه مشکلاتو د وجه نه بیا مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. دوهم ټایپ شکر مریضان اکثرا که خپل شکر په تخصصي ډول سره تداوی نه کی، دیوی د مرګ اساسي علت دغه د زړه امراض تشکیلوي چې د شکر د وجه نه رامنځته کیږي، او همدارنګ سکتي مغزه. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ولري او خپل شکر په نارمل اندازه کې یا په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي چې مخکې مو ته اشاره وکوله، دیوی د مرګ اساسي علت د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي. نو په همدې اساس باندې چې د شکر مریضان د خپل شکر په دې اندازه وساتي، درې شیان باید په نظر کې ونیسي. اول، د شکر په تداوی کې په اوله کټګوري کې چې قرار لري هغه پیاده ګرځیدل دي. پیاده ګرځیدل یا فزیکی فعالیت د شکر د مریضانو اساسي تداوی ده. نو باید د شکر مریضان چې شکر ولري، باید هر ورځ یو ساعت باید دوی پیاده وګرځي. دوهم پرهیز ده. طبابت کې په مطلق ډول سره پرهیز نه څه کومول شته. نو ټول هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې زیات کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ولري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، دغه په خوراک په مصرف کې کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ چې روزانه موږ تاسو ورنه استفاده کوو، ټولې میوې، کیک او کلچا، بوره، د هغه څه دي چې مکمل اکثرا په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري. که چیرې د شکر مریض دا شانه استفاده کوي، که دوا هم خوري ور باندې تاثیر نه کوي، بیا نو شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا نارمل اندازې ته نشي راتللی. د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، دومره باید وخوري چې د دې موادو کمبود په وجود کې رامنځته نه شي، او دومره باید ونه خوري چې په شکر باندې تاثیر وکړي او شکر پورته بوزي. دریم، د شکر مریضان باید هغه غذاګانو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم کاربوهایډریټ لري، چې هغه ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزی او ترکاری. د شکر د مریضانو خوراک باید سبزی او ترکاری وي. په درېمه کټګوري کې دوا راځي. د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره دوا واخلي. د شکر د تداوی په خاطر باندې مختلف کلاس دواګانې دي. په هر کلاس کې به مختلف دواګانې دي، د هر دوا میکانیزم معلوم ده. په بعض حالاتو کې د شکر مریض د شکر د تداوی په خاطر باندې د شکر دوا هم نشي اخیستلی. مثلا که چیرته څوک د شکر په څنګ کې د شکر د وجنه یا د کومبلې وجنه دغه چې زموږ استاذو موضوع ده، د زړه مشکلات ولري، د زړه د رګونو مشکلات ولري، بعض دواګانې د شکر به د زړه پر رګونو باندې بد تاثیر کوي، شکر به کنټرولې خو زړه رګونه خرابوي، یا دا چې د شکر په څنګ کې د ګردو ادمي کفایه ولري. نو په همدې اساس باندې د شکر مریضان باید په خپل سر دوا وانخلي، په هیڅ وجه باندې خپل دوا باید قطع نه کړي، د ډاکټر سره باید مستقیما خپل رابطه وساتي. که چیرته دغه ټول نقاط د شکر مریضان په نظر کې ونیسي، نو بیا شکر ته مرض نه ویل کیږي. خو بدبختانه زموږ استاد په هیواد کې اکثرا هغه مریضان چې هغه شکر لري نو د شکر په مقابل کې ډیر به تفاوت وي، شکر په مقابل کې ډیر سطحي برخورد کوي، شکر به ډیر پورته وي، دوا هم نه خوري، پرهیز هم نه کوي، فزیکی فعالیت هم نه کوي، نو هغه دا چې د پتن یا د زده حملې لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا د مغزي سکتې لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا ګردی ورته وي د ګردو ادمي کې پای رامنځته کوي، یا دا چې مثلا د شکر مریضان باید زخم ته ډیر زیات ځان وساتي، ځکه شکر د بدن ټول وړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن کومه برخه زخمی شي، د زخم په التیام کې، د زخم په شفایابي کې، د زخم په هیلینګ کې اکسیجن او غذایی مواد ډیر اساسي رول لري. کله چې رګ خراب شي نو به قسمت کې چې زخم وي هلته په کافي اندازه سره د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد زخم ته نه رسیږي چې هغه زخم جوړ شي. له بلې خوا نه د شکر مریضانو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته وي، په کوم محیط کې چې ډیر ګلوکوز وي هلته میکروب ډیر زیات رشد کوي، نو اکثرا دغه مریضان که په پخه کې زخمي شي بیا پخه خطه کیږي، زخم نه جوړیږي، که لاس وي لاس خطه کیږي. نو کوشش باید وکړي د شکر مریضان چې د زخم څخه ځان وساتي. نو دا شکر مستقیما د زړه سره رابطه لري. نو که چیرته د شکر مریضان او بل که چیرته یو څوک دوامداره خپل شکر کنټرول نه کی او شکر په منظم ډول سره تداوی نه کی، نو دا په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات اچوي. نو هغه چې پخې به هم سوځي، د بدن ټول برخه به لکه څوک چې سنه ورته چوخی داسې احساس وکړي، مریض به ډیر زیات تګیږي، مریض به خلو چیږي، مریض به تشو امتیاز زیات دي، ځکه چې زموږ استاد د بدن دغه د وینې اوزمولالټی چې دا نارمل اندازې 200 واټیا ده. کله چې یو څوک شکر ولري، په شکر په وینه کې به د شکر لیول پورته شي، نو دغه د وینې غلظت زیاتیږي. په هر اندازه سره چې د وینې غلظت پورته لاړتي، په هماغه اندازه باندې دغه اشخاص به زیات د تندې احساس کوي، او همدارنګه چې ډېرې اوبه وڅښي بیا به تشو امتیاز ډېر دي، خوله به وچیږي. دا ټول هغه څه دي چې د شکر د مریضانو په نسبت باندې رامنځته کیږي. خو بیا هم زما د یو ډاکټر په صفت باندې ورته توصیه دا ده چې د شکر مریضان او د زړه مریضان باید ډېر زیات متوجه اوسیږي، خپل دوا باید په وخت سره واخلي، ځکه دا لانګ لایف ډیزارډر دی. په څه معنی؟ دا دواړه مرضونه دوامدار مرضونه دي. نو په دوامدار ډول سره باید ډاکټر توصیه ته، د ډاکټر خبرو ته، دوا ته، دوا هم باید په مسلکي او تخصصي ډول سره واخلي. بدبختانه زموږ استادو په یواد کې بس دواخانو ته چې دواګان خلک په خپل سره اخلي، کله دوا اخلي کله نه اخلي، ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي، په خپل وخت مراجعه نه کوي، نو بیا هغه ده چې د ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي، په بعضي حالاتو کې خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم. کور ودان راځي چې بل اوریدونکو راوخلو چې ډېر منتظر پاتې شو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مننه ډاکټر صاحب، تاسو
ته سلامونه
او احترامات. علیکم سلام، مهرباني.
ورور مې دا پر څه ودا په څنګه ده چې دا زموږ د ځل سي ده دا کله کله داسې یو نه پټکان راکی داسې یو لسانی مثال د تیز تیز غور دی داسې لکه تیز تیز او له بعده د څه سوتشي زمونږ کې زه چې یم او ځکار هم یم او کوم داسې بل تکلیف هم نه لرم خریدا کله کله مې داسې داسې ډیر وخت په پټ کې یا په پټ کې دوه
د
تاسو خو بده چې مثبت فاميلي تاریخ شته چې د زړه امراضونه لري، مثلا پلار، مور، رونه، اماګانی، څو خو بده زړه مشکلات نه لري چې مثبت فاميلي تاریخ شته؟
نه 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 نه، ارسي خواص نشته
مثبت زړه، نه ارسي یغه تاریخ نشته، بل چا کی خاص سپورت کې چا خو بنه فشار دی ویني غوړ د
څه مشکلات نه لري. منظم سپورت کوم، منظم سپورت کوم، زه منظم ارسر تمرین کوم، زه منظم تمرین کوم.
بیسه
سید بس برنامه تاسو. او سلامات اوسې کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب بیرته پوښتنه جواب کی. مهرباني وکي آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. تاسو هغه څه دی خبرې وکي. مهرباني وو
ماغه غوړه
وو غاګ ماورو. مهرباني خبرې وکي. د دې اړوندونکو اړیکې پرې شو، متاسفانه اړیکې نیولې و، پوه نه شوو چې څه پوښتنه درلود. ډاکټر صاحب راځي خا دغه ورور پوښتنه جواب کړي، بیا بحث هم ورور پای ته رسو، یو نتیجه ګیری به ولرو. د زړه ټکان ورته پیدا کیږي، تاسو سره خبرې هم وکړي، زمون کې منظم ورزش هم وای کوم.
نودین صاحب دا چې دی ورور ته د لاس سنید لپاره زړه ټکان پیدا کیږي بیا بیرته نورمال حالت راګرځي ای سی جی هم کړی دی ای سی جی هم نورمال ده زما ورته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې دغه سي مشکلات لري په زړه کې دغه د غټو رګونو پر ځای باندې ډیر واړه رګونه هم موجود دي کله کله چې په وړو رګونو کې ستونزه موجوده سي موجوده وي هغه هم داسې بعض حالتونه ورکوي او په بدن کې یوازینی حجرات چې هغه برقي حجرات دي هغه په زړه کې موجود دي او دغه د زړه مریضان اکثرا دغه د الکتریکل کمپلیکیشن یا د برقي اختلاطاتو د وجنه مشکلات سره مخامخ کیږي زما ورته توصیه دا ده چې دا باید ای سی جی نه باید ای ټی ټی وکي ای ټی ټی یو رقم ټیسټ ده چې هغه د فزیکی پالت یو پټه ده په دې باندې مریض هغه کیږي درېونه نیول تر 15 د خوبري مریض په دې پټه باندې منډه کی د مریض په سینه باندې لیډونه وي هغه د مریض د زړه ټول حرکت او برقي سیستم الته په سکرین کې معلومیږي کچیرته بیا په زړه کې ستونزه موجود وي د فزیکی پالت په وخت کې الته واضح معلومیږي تغیرات وکړي دي خو کچیرته په زړه کې ستونزه موجوده نه وي نو دا بیا کوم رواني ستونزه ده کوم بل ده بیا کوم د تشویش خبره نه ده زما هم دا توصیه ده چې یو ځل باید دا ای ټی ټی په نامو سره یو معاینه ده دا هم باید دا باید وکړي ای ټی ټی معاینه په همدغه حالاتو کې ډیره زیاته کامیاب معاینه ده او یو چای چې انتخابي معاینه ده هغه ای ټی ټی معاینه باید ترسره کړي خدای مکړه چې په دې ځل په وړو رګونو کې وړو هغه کې برقي حجرات کې کوم ستونزه یا مشکل موجود نه وي
ښه ډیره مننه ډاکټر صاحب بحث هم ورو ورو پای ته رسیږي اوریدونکو تاسو نه مننه کوو چې اړیکه مونی ولا نور اړیکه مانی سي خده چې دغه بحث هم پای ته ورسو یو نتیجه گیری ولرو ډاکټر صاحب زه پوښتنه دا کوم چې څنګه وکولای سو چې د ټول د حیات کې مثلا کې د اویاتیا کال یا نوی کال عمر او ساتونی سو ګرځي او سات په افغانستان کې دومره نه دی ډیر کم دی متاسفانه څو کو چې یو سالم او خوندی زړه ولرو ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري
لودین صاحب د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو څو نقاطو ته باید موږ تاسو باید نظر واچو اول کچیرته یو څوک سیګریټ څکوي دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره که سیګریټ وي کسل چله می هر چي سموکینګ نه باید داډه وي چې دوهم کچیرته یو څوک چاق وي چاقي په خپل په تبابت کې د مرز انوال لاندې متعلق کیږي دا چاقي د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي باید خپل وزن کم کړي کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کی کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کی او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي کچیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کی او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري حد یقل هر انسان مخکې لري چې د زړه په مشکلاتو باندې اختنه شي باید 15 لږ د خورنې ول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکي او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ضرورت پاینده کې مشکلات را پیدا منځره مې تکول دي دغه څه ډډه وکي مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کی دي مالګه مصرف باید کم کی دي غوړو مصرف باید کم کی دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګه څخه استفاده کولای شو په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټ څخه اخیستلای شو څومره انرژي د پروټین څخه اخیستلای شو نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي ویلري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو بناخت کیږي خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه کوو غوړي کوونه غوړي د ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلای شي
bale او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغي یادونه وکړه کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي د مهال
روزین صاحب هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامیدل شي خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او ژوند کې دي د زړه د رګونو امراض چې د په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا اوورټیک وال دا ټریکر سپیډ دا پالمونل وال دا څلور والونه دي او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت وو والو ته ډیر خطرناک او ژوند کې دي او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حمله دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې
دې تداوی نه صورت نیولای شي.
او دغه تداوی ډاکټر سیب د زړه د رګونو ډیر عام ده وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو دا پام دی اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنه نور لار چاره هم سزه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه ویزه که زخم نه جوړیږي نور لار چاره هم ست چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه
لودین صاحب د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل صورت نشي دغه کله چې رګ بنسي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدری تدابیر د بابت کې درې قسمه تدابیر لري اول کچیر ته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شپخانه ته مراجعه وکي په اول دولس ساعتو کې په اول د شروعونه نیول تر دولس ساعتو پورې دته بعد د واګار دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وای چې هغه په تبابت کې شته په مجاهدو سنټرونو کې شته هغه دوا ورته ورکول کیږي همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات باندې یا ډیر رګونه وي د دوا په ذریعہ سره د رګ نشي خلاصېدلې د دې لپاره بیا سټنټونه د سټنټ یا پی سی آی هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې هغه رګ خلاصوي په هغه بد رګ بند راکي الته سټنټ دي دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وای او بل ته باریمیټر سټنټ وای دا سټنټونه کې بیرته د رګ چې ده چې کومه برخه د حضرت د زړه حجرات او انسان کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت راګرځي دریم اغه حالت چې مثلا چې هغه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وای نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده د مریض سینه کوي نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لګتا شو ویل ک څوک شکر ولري نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول تر راشي د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نارمل اندازې کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوی کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلما د داخله ناروغي ول متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پښتنې مو مطرح کړي له هغه ریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شو لا وړي کې روخ نشوي تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته چې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
اوري زد جانا لطما زد خفل زان لغم مره زد جانا لغم زاهد استال سواب زمان گنات چه ترسی زاهد استال سواب زمان گنات چه ترسی سپرلی کڑے پتا بریگی مات چه ترسی جواندو زپلز ده هر ستم زپل
زده جواندو زپلز